تاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشه دی یادونه ور بولو چې ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وجود مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 ته پوسر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفه وازی اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل. بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت یو سرچینه وایي چې د سولې خبرې ښایي په نږدې راتلونکي کې په لسو یا دو اونیو کې پیل شي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې تمه کېږي د افغانستان د سولې خبرې به تر راتلونکو دوو اونیو پورې پیل سي. امریکایي چارواکي د هغه دوو افغانانو په لټه کې دي چې د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درک سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د نورو تجهیزاتو او د عسکرو د لېږلو مرستې کوي. د هم پورا خبرونه ټاکل سوی چې د اسلام آباد چې د افغانستان د سولې خبرې به په دولتلونکو اونۍ کې پیل سي. دا خبر په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینې ازادي رادیو ته کړی ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د سړک کانفرنس په پای کې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو موافقه ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، د دغه هیواد د چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پوړو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سرې قالینې په فرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بېګنا خلکو وینې توی دی. نبیل ګډ دښمن ته په اشاره چې ظاهرن اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته و چې پرون یو ځل بیا مخکینی خبرو تکرار کړی چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی، ویل چې د همدغه دښمن ډیر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد وسی. د پاکستان د صدر اعظم په شمول د هیواد لوړ پوړو چارواکو د آسیا زړه کانفرنس ته په وینا او غونډو کې د افغانستان د امن او ثبات په ټینګښت کې د پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس پرون په سپیدار ماڼۍ کې د ننګرهار یو شمیر چارواکو قومي مشران سره ولیدل او د دوی ستونزې واورېدې. د اجرایي ریاست اعلامیه زیاتوي چې د غونډې په پیل کې د اجرایي ریاست ځانګړي استازي حاجي محمد امان خیری خبرې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د داعش پراخېدونکي لمن باید ټوله او د امن لپاره هڅې وسي. دغه راز په ننګرهار کې د بیا رغونې د پروژې د تحصیل او ځوانانو ته د کار پیدا کولو غوښتنې هم مطرح سوې. اعلامیه لیکي چې د اسلامي جمهوریت اجرایوي رئیس له ولسونو د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې لپاره به جدي هڅې وکړي. امریکایي چارواکي دغه دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هیواد ته تللي وو او د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درک سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د مودي ایر فورس بیس اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او تروریستان نه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس ریپورت زیاتوي چې دغه دوه افغانان چې نمونه نه دي ذکر سوي، د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړې لپاره امریکا ته تللي وو. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس ته پوځي خدمات کمیټې ته په دې اړه داسې ویل: دوی امریکا تیار ده چې د عراق اردو ته مهم او بېساري تجهیزات ورکړي تر څو خپل کار پای ته ورسوي. که چیرې شرایط برابر وي او د عراق د صدر اعظم غواړي، امریکا تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین نه هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیلت څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري پراخه کړي. هغه له روسیې هم غوښتي چې د جبهې لسم لوري سره یو ځای شي. ترکیه د عراق په شمال کې کوردی اغیانو باندې نور هوایی بریدونه هم کړی دي. د ترکیه پوز پرون ویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل سوې. خو د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی یو ویاند ویل چې په درو کلو بریدونه سوي دي او د دوی کوم غړی پکښې وژل سوی نه دی. وروسته له دې چې د ترکیې د حکومت او دغه ګوند ترمنځ دوه کلن اوربند څلور میاشتې مخکې مات سو، دولتي ځواکونو د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند په مورچو پرله پسې بریدونه کوي. دغه ګوند هم لسکونه پولیس او عسکر په دې ترڅ کې وژلي دي. اخوا ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون چهارشنبه ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقي ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلی اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشار الاسد د رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلاري ډلې سره مرسته کوي. وروسته له دې چې ترکیه ځواکونو دوه اونۍ مخکې د سوریې پولو ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه نسکوره کړه، د مسکو او انقرې ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ شوي او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خوره سوې ده. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی اکبر سیار ویل چې د دغه ناروغۍ 16 ناروغان مړه سوي او کېدای سي لویدیځو ولایتونو کرمانشاه او ختیځ آذربایجان کې هم خوره سوي وي. ښاغلی سیار مخکې ویلي وه چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولې ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دغه ناروغۍ له امله مړه سوي دي. خو پارلمان کې د مانی وکیل محمد مهدی زاهدی پرون ویل چې په دغه دوه ولایتونو کې د خوک د والګي 40 ناروغان مړه او 250 نور په روغتونونو کې بستر سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. پوړانې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی د رسیز افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد د کنفرانس په پای کې له راحل شریف سره پرون ماښام ناوخته وکتل. په اسلام آباد کې د آسیا عضلې کنفرانس به د افغانستان لپاره ښه نتایج ولري.
ډېر کنفرانسونه وسوله، مګر له بده مرغه تر اوسه کوم داسې ښکاره اثرات یې منځته نه دي راوستلي دي.
خو د ننګرهار ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا دغه کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور بولي.
د دې امیدواري شته چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې موشي.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغېزناکې لارې پیدا کړي، خو د دې اړتیا هم شته چې د افغانستان قوانین د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو سره پرتله شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم دا ځل د لمسیو په اړه چې کوم لمسی ښه دی او اوس یې خلک څومره کاروي موضوع څېړل شوی.
اصلي لمسی چې جوړیږي دا د خندار د میژو سپینې وړې د دې سبې کوسیان جوړوله. دا ډېرې نرمې، ډېرې پستې او اکثره دا سپینې دي.
اسلام آباد کې پرون د آسیا زړه کنفرانس پای ته ورسید. افغان چارواکو د افغانستان ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز ځینو نورو چارواکو د پاکستاني لوري سره دوه اړخیزې غونډې هم درلودلې. خو د دغو خبرونو په پای کې یوه موضوع چې روښانه شوه هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت موضوع وه چې د کنفرانس ګډونوالو او دغه راز په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې پر دې مسلو ډېر تاکید وشو. پرون د ورځې په پای کې ناوخت افغان ولسمشر دغه راز د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره هم وکتل. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې وی سرچینې ویلي دي چې پاکستانی لوري افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې پټه بدرېدلې خبرې به په راتلونکو لسو یا دو اونیو کې بیا پیل شي. د دې موضوع د روښانولو لپاره مې مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال نسیم شفق سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې کومې منبع د دغه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسأله یاده کړې ده او چا څه ویل او په دې برخه کې څه د تضمین شته چې دغه خبرې بیا پیل شي؟
د سولې پروسه یا د سولې د خبرو اترو بیا پیلېدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ، او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نومې ذکر شي، د وویل چې دغه خبرې به د لسو ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلېږي او پیلېدونکي دي بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع د اندېښنه هم وښوده چې طالبان چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولې دا دغه منبع تایید کړه چې د لسو ورځو او د دوو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېرې غونډې درلودې. دغه راز د آسیا کنفرانس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کنفرانس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان په انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. خو کوم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم و او د افغانستان کوم هیات چې راغلی و د ولسمشر غني په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان ټینګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې واستوال مخالفین باید ټول یو ډول وپېژندل شي او د ټولو پر وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پرې ډېر ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویلي دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او رایل شریف د پاکستان د پوځ او جسټیس شهر سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغه کې د سولې د پروسې تجدیدول دي، اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده، او د دواړو هیوادونو د ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
له اسلام آباد د ازادي راډیو خبريال نسیم شفقو لکه څنګه چې مو واورېدل، پرون افغان ولسمشر نو وخت د پاکستان د پوځ له لوی درس اسرائیل شریف سره جلا غونډه درلوده. د پوځ لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې راحل شریف افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښ او د غراز د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ازادي راډیو بل خبريال زبی مومند په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. افغان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د آسیا ازل کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په همدې ورځ په یو خبري کې خبر پاڼې کې ویلي چې افغان ولسمشر او د پوځ لوی درستي د لیدنې موضوع د سیمې امنیت او په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې پروسه وه. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، ښاغلي راحیل شریف افغان ولسمشر ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو، عملیاتي همکاریو او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. دواړه مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا زور راوړ او د ترهګرۍ په څیر د ګډ ګواښ له منځه وړلو لپاره یې د شریک کار کولو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر تر هغې لږه شېبه وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره ولیدل چې نوموړي د پاکستان له صدراعظم نواز شریف، د چین د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره ولیدل او په ځینو مهمو سیمه ییزو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا ازل کانفرنس په پای کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له چین، امریکا او پاکستان سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او په خبرې چې ښایي دا پروسه په نږدې راتلونکي کې بیرته پیل شي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز هم دغه خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د آسیا ازل کانفرنس ټولو پارټنرانو ورته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی. ښاغلي راحیل شریف په داسې حال کې د افغانستان ولسمشر ته د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی چې د آسیا در کانفرنس ډېری غړو او ملاتړو هېوادونو استازو په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د خبرو پر مهال باثبات او سولهییز افغانستان د سیمې لپاره مهمه باله او دې سره یې د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د دې هېواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ بد اعتمادي او څه زیاته شوې وه. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په اسلام آباد کې د آسیا در کانفرنس او په دې کې د اشرف غني ګډون مهم بولي او په دې باور دي چې ښایي په دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ بد اعتمادي او څه ختمه شي.
د آسیا زړه کنفرانس چې په افغانستان کې د سولې او ثبات موضوع پکې وڅېړل شو پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د غونډې ګډونوالو په تېره بیا پاکستان، امریکا، هند د افغانستان د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. سلطان محمد سرور د امریکا د اوهایو د پوهنتون د منځني ختیځ د څېړنو د مرکز رئیس پروفیسور علم پایان پوښتله چې آیا دغه کنفرانس افغانان دې ته هیله من کولی شي چې له کلونو جګړې وروسته به په هیواد کې سوله راشي؟ ښاغلی پایان،
زما په ګمان جواب به زه درکړم چې نه. ډېر کنفرانسونه وسوله، دایر سوله او ډېرې غونډې دایر سوله په ترکیه کې، په قطر کې، په چین کې او په اسلام آباد کې څو ځلې، مګر له بده مرغه تر اوسه کم داسې ښکاره اثرات یې منځته نه دي راوستلي. دی مرکو او دی خبر
نو څه معنی ورکولی
سي؟ نو زه دومره خوشبین نه یم، ولې دا تاسو لکه مشتاش ټوله په خبر یو چې هلته دا خبرې روانې دي او هلته دا قندهار پور هوایي ډګر باندې طالبان حمله کړې ده او په خپل په هلمند کې هم یو ولسوالۍ نیولې ده.
آیا طالبان غوښتل چې د مټ زور وکړي که څنګه؟
طالبان مشتاش ګورل ته دوه ګروپ طالبان دي، یو پاکستانی طالبان دي او د افغانستان طالبان دي. د افغانستان د طالبانو د شورا مرکز په کوټه کې دی، هلته ستر طالبان ټول اوریږي، د خپل ملا عمر هم هلته مړ شو، دا نور مشران هم اوریږي. نو که پاکستان دغه وایي چې دا موږ نه یو په دې باندې خبر، دا داسې دی لکه د لمر چې په دوه ګوتو باندې پټوي، نو دا خبره درسته نه ده، څوک یې نسي منلای. دا نو د حقانی ګروپ دی مثلا هلته ډیر فعال دی، ټول دنیا په خبر ده، ټول دنیا استخبارات د پاکستان په خپل استخبارات. مشکل دلته دا دی، پاکستان دغه سي اجنډا ولري چې بعضی دا په ظاهره خبرې پر کېږي، بعضی نورې داخلي اجنډاوي دي چې هغه پر هغه باندې مثلا پاکستان نه غواړي. دا فوج د پاکستان، آی ایس آی د پاکستان هغه نظر لري چې دوی د خپل په افغانستان خارجي سیاست هم دوی په خوشه باید وسی، د افغانستان ارتباط ته هندوستان سره هم باید د پاکستان مرزا پکشي کې وي، خوشي پکشي کې وي، او د افغانستان په زعامت کې هم دغه خلک باید راسي چې هغه د پاکستان دا نسی کېدلای. دا مختلف اجنډاوي چې پاکستان لري، ایران لري، په خپل امریکا مختلف اجنډا لري. نو دا دوه اجنډاوي چې دلته چې دا د دې تر سره کولو لپاره دا د 15 کال په افغانستان کې دا جنگ دی.
بله پروفیسور صاحب، که چیرې اسلام آباد د سي اوګدمحل اجنډاوي لري، نو دا کانفرنس ولې دایره و د سل لپاره چې دا دومره هیوادونه راوغختل او خلک کېنول او بیا هم خپل اوګدمحل اجنډا تعقیبوي؟
خو په پاکستان کې هم یو لوي خاص خدای داخلي فشار باندې دی، د بلوڅو د پښتنو او دا نورول پاکستان هم په دا اور کې سوځي. یو دا مسله ده، د بل خوا څخه دا بین المللي فشار هم پر پاکستان باندې شته، ولې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې دا د حقانی ګروپ او طالبان او دا ټول د دې مراکز په پاکستان کې دي، د دوی د تربیه مراکز هلته دي، د هغو د خوا څخه دا تقوی کې هلته ګروپونه دي. نو دا په دې لحاظ باندې دا د هغو د پاره چې دا زه فکر کوم چې یو څه د داخلي مصرف ته پاره او یو څه هم د خارجي او د بین المللي پاکستان دغه هلې ځلې کوي. مګر بلته پاکستان هم داسې نه دی، امکان لري چې دا نواز شریف یا مثلا دا پخپله زرداری دا غوښتله دا یو ملکی حکومت یو څه وایي او د آی ایس آی او د پخپله د پاکستان فوج بل نظر لري. نو پاکستان هم داسې یو موټی مملکت نه دی چې سړی وایي دا ملکی او دا اداري او دا استخباراتي دا ټوله په ګډه یو هدف تعقیبوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو علم پایندو چې د اسلام آباد د زړه کنفرانس پر نتایجو یې خپل نظر څرګندو.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له ازادی رادیو نه واورئ.
نن بیا د دې ام پروګرام وار دی او موضوع هم په اسلام آباد کې د آسیا ازلی کنفرانس مسئله ده چې آیا دغه کنفرانس به د افغانستان لپاره د افغانستان د امن او ثبات لپاره ښه نتایج له ځان سره ولري که نه. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان په اسلام آباد کې د آسیا ازلي کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور بولي او وایي چې د سیمې هیوادونه اوس دې مسئلې ته رسېدلي دي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له سولې او ثبات سره تړلی دی. شاه محمود شینوار له یو شمېر مدني فعالانو سره غږېدلی.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس د سیمې امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دې فکر دی چې د سیمې هیوادونو اوس درک کړی ده چې د دوی اقتصادي پرمختګ او ثبات د آرام افغانستان پورې تړلی دی. دی وایي ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو پر اساس تر پخوا زیات لیواله ښکاري چې باید په سیمه کې مثبت پرمختګ رامنځته شي.
د ګاونډي هیوادونو دلچسپي هم اوس په دې وروستیو کې دې ته اوښتې ده چې د افغانستان په سوله او ثبات کې او همدارنګه په اقتصادي پرمختګ کې دوی خپله ونډه ترسره کړي. موږ امیدوار یو چې د آسیا زړه کنفرانس چې کوم جوړ شوی دی د دې امیدواري شته چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې وشي او د دې ترڅنګ یو ځل بیا به پام افغانستان ته راوړي.
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص هم دې فکر دی چې دغه کانفرنس به د سیمې هیوادونو د ته واداره کړي چې په سیمه کې د ترهګری پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي.
ناسته په هر لحاظ ګټوره ده. دوی چا سره هم ناسته زموږ په زیان نه ده. اوس د پاکستان بیا هغه اعتبار نه دی پاتې لکه څنګه چې د نورې دنیا ته ځان ښودلی دی. یا د ایران که بعضې مداخلې دي هغه ښکاره شوي دي. طبعا اوس نړۍ که جنګ وي که هر سي دا د ګټو جنګ دی. د عقیدې به ډېره کمه برخه داسې جنګ وي موږ ولیدل. نو اوس هر یو خپله ګټه ګوري او حتمي خبره ده چې دا کوم پلاوی تللی په دې کنفرانس کې د ګډون دپاره تللی. دوی به خپلې ګټې د نورو د ګټو نه مقدمې ګڼي او طبعا د منطق او استدلال د مخې زه په دې خپلو مشرانو باور لرم چې دغه ناسته به ډېره ګټوره او کارا ثابته شي.
خو د ننګرهار پوهنتون استاد اسدالله لاروی بیا وایي د اسلام آباد کنفرانس به د اقتصادي پرمختګ له پلوه ګټور وي خو په سیمه کې د امنیت د راوستو په اړه زیاتوي چې پاکستان خپل باور له لاسه ورکړی. دی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو پر ضد مبارزه کې رښتینی شي.
بهترینه خبره دا ده چې د افغانستان خو اول غیر د پاکستان نه چې د کومو ګاونډیو هیوادونو سره سرحد لري تجارتي مسایل د هغې هیوادونو د لارې نه په هغې باندې ډېر فوکس وکړي او پاکستان ته د پراخه او رغنده میکانیزم په سپینو خبرو باندې دا خبره واضح کی چې د افغانستان ګټې په پاکستان کې نغښتې او د پاکستان ګټې په افغانستان کې بنا ان نړیواله ټولنه ګاونډي هیوادونه جامع امریکا دا باید په پاکستان باندې په ټولو ارسو کې د دې فشار راوړي چې ترسو په افغانستان کې امن راشي چې امن راغی اقتصادي ثبات پر سر خپل منځ ته راځي.
افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې لسیمي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې ثبات اقتصادي مختګ او ځینې نورو برخو کې همکاري وکړي. د آسیا زړه کنفرانس 15 کال وړاندې د لومړي ځل لپاره د ترکیې په استانبول کې ترسره شو. له هغې وروسته په دوره‌ای شکل هر کال د سیمې په هیوادونو کې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورېده سهار اته بجې او 40 دقیقې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغېزناک لارې پیدا کړې. د ادارې استازي پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې د دې هیواد قوانین د اسلامي نړۍ له نورو هیوادونو سره پرتله شي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د قوانینو اصلاح باید د جنسیت لمخې پیاوړی شي. دغه ادارې د چهارشنبه پورس په کابل کې د جنسیت لمخې د قوانینو اصلاح تر نامه لاندې د میرمنو په وړاندې د شته ستونزو د حل په خاطر یو ورځنۍ غونډه رابللې وه. د غونډې ګډونوال په دې باور دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د قوانینو مقایسه کول دا ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره ډېر توپیري چلند کیږي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو استازي شروټي د داسې هڅو خبر ورکوي چې په اساس به یې په افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناک لارې پیدا شي. د دې غونډې هدف د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مسایلو خبرې کول دي چې په دغه هیواد کې واقع کیږي. موږ په دې غونډه کې د مختلفو هیوادونو او افغانستان قوانین د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څیړو او د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو او ضروري اصلاحاتو خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو وزارت وروستی چمتو شوی راپور ښیي چې په 1940 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15,000 قضیې ثبت شوي چې دغه شمېره په هیواد کې د ښځو سره د زور زیاتي د پیښو لوړېدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې په دغه موده کې د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې ډېرې شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د دوی سره ثبت شوي قضیې ښیي چې 300 کم عمره نجونه له کورونو تښتېدلي، څه د پاسه سل ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2,600 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ونډه، بېسوادي، د ښځو سره د زور زیاتي کوونکو مجرمینو نه مجازات، د معافیت، د فرهنګ دوام، عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او صحرایي محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو بنسټیزې ستونزې یادېږي. له دې ټولو سره د عدلیې وزارت وایي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره افغان حکومت لازم کارونه کړي دي. د دغې وزارت د جزا د قانون د برخې مسئول اشرف عظیمی په دې اړه وایي
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت
د وایي د عدلیه وزارت د جنسیتي برابرۍ د رعایت په برخه کې ګټور پروګرامونه عملي کړي دي او تل یې هدف دا دی چې بیلابیل کنوانسیونونه او نور حقوقي اسناد رعایت او د هیواد د وګړو په تیره بیا د ښځو بشري حقونه ساتل شوي وي. بل خوا د حقوقي چارو کارپوه شهیلا فرید وړاندیز کوي چې د قوانینو د اصلاحي بنسټونو او ظرفیتونو پیاوړتیا، د قوانینو د تعدیل لپاره د عملي لارو چارو رامنځته کول او د قوانینو کمیټه کې د دوه ښځینه غړو حضور کولی شي د جنسیتي برابرۍ لپاره ځینې اغیزمن کارونه وکړي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره مو د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې د هڅو په باب واورېدل. دغه راز د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد مبارزې مسؤلینو بیا پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو ضد وزارت سره د تخنیکي مرستو ژمنه وکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پرون په کابل کې په غونډه کې د کوکنارو د کښت مخدره موادو د تولید، کارولو او قاچاق په اړه یو راپور هم وړاندې کړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
که څه هم د کوکنارو د کښت په اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وروستی راپور ښیي چې د هیواد په کچه په دې کښت کې 19% کموالی راغلی، خو سږ کال په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات شوی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی دا روښانه نه کړه چې د شمال په کومو ولایتونو کې کوکنار زیات کرل شوی، خو تاکید یې وکړ چې په اړه یې مبارزه پراخه شي. میرمن عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه د راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
امیدوار از یستم که جامعه جهانی با در نظر داشته هات بود
دیو ویل هیلمن دیم چې نړیوال ټولنه د ستونزې نړیوال اهمیت ته په کتو سره د مخدره موادو د کر او تولید د مخنیوي لپاره زیاته توجه وکړي. د افغانستان اسلامی دولت هوډ لري چې په دې مبارزه کې به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي،
از هر نوع تلاش دریغ نه خواهد کرد.
د دې په خبره په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 1,28,000 کیلوګرامه مخدر مواد ضبط کړي چې چرس پکې 80%، هیروین 2.5%، مورفین 15% او تریاک پکې 14% دي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر په دې مبارزه کې د امنیتي ځواکونو او خلکو هڅې وستایلې او هیله یې وکړه چې په دې برخه کې نور مرسته هم وشي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې د څانګې استازي اندري اویستین دغه اقدامات وستایل او په دې برخه کې د لا تخنیکي مرستو ژمنه وکړه.
موږ به د یو این او ډی سی له لارې د مخدره موادو له وزارت سره څېړنیزو او تخنیکي مرستو ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو بهرنیو مؤسسو په راپورونو کې افغانستان د مخدرو موادو د لویو تولیدونکو هیوادونو په لیست کې شمیرل کیږي. په خوا تر دې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید یوه نړیواله ستونزه ده او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان هر اړخیز ملاتړ وکړي. د شفافیت د سار سازمان ویلي چې وسلوال مخالفین هم تر ډېره حده خپلې مالي سرچینې له همدې موادو تمویلوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه جدي کړي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوهونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې خو اوس بیا هم قسیم سلمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د سولې خبرې په دوو راتلونکو اونۍ کې پیل سي. دا خبر په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ د دغه هیواد د چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. امریکایي چارواکي د هغه دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هیواد ته تللي او د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لادرکه سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. ترکیه د عراق په شمال کې کوردي اغیانو باندې نور هوایي بریدونه هم کړي دي. د ترکیې پوځ پرون وویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل سوې. ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم پرون ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباری غواړي ترکمنان او د لازقي ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي ترڅو د بشر الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه او د روسي ځواکونو اډور باندې وساتي. او د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ سوي او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خوره سوې ده.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی او اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په دې اړه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته یو لړ څرګندونې وکړې خو سپینه مڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق صدراعظم د دا ډول مرستو رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسانی هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance, and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منصراتلو د تاریخچه په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مرستيال محمد اسد صفای دی. صفای صاحب شرغلست.
ډیر مننه. زه هم اول تاسو ته او د استاسې د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نه کې له وړاندې کوم.
صفای صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منصراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د مستراتلو اړتیا څه و؟
د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه کله چې په یو شمېر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډېر انسانان له منځه یوړل. مثلا په صلیبي جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1095 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر په شرقي اروپا کې ان تقریبا سلور پیړۍ دربارونه ولې. همدارنګه د دې وروسته په نورو جنگونو کې په لومړی نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونو په شاوخوا کې انسانان لمنځه لاړ. بیا همدارنګه په دوهم نړیواله جګړه کې د 8 میلیونو په شاوخوا کې انسانان دلته لمنځه لاړ. نو کله چې د دوهم نړیواله جګړې نو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دی ته هم و چې دغه جنگونو د لمنځه تک د پاره یو مشترک او نړیواله اعلامې ته هم اړتیا شته. نو د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو سره سم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1950 کال پورې شو. د 1950 کال په وروستیو کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یوازینی نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هرې ماده باندې ډیر جلسات دایریدل، نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکه یا یو هیواد به نظر ورکه چې دغه سی ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي. مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به و یا د یو تعداد ممالک و د منافعو موضوع به و. 15 د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شوې. 15 د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیې چې جوړولې او وروسته د دغه 15 د کمیټولو جلسو نه دا په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه نه وروسته دا تصویبیږي. یعنی ډېره اړتیا همدا وه چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنګونو مخنیوی باید په داسې یو اعلامیې باندې وشي. نن ورځ چې د دغه اعلامیې اهمیت دومره زیات ده او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدلی 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه. مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته هغه دي پابند دي او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې. حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت رعایت لپاره د اساسي قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت وکړي.
ډیره مننه. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوي و کڅنګه؟
ولنه لنی کمرغه چې دارنګ چې منګ همیشه د دې ادعا کو چې منګ ډیر خق قوانینو لرونکي وي، یعنی د قوانینو نگانه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگانه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی. نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامې یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کامل مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوی وو، ځای په ځای شوی وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د تابعیت حق د لپاره اشاره شوی وه چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د تابعیت حق ولري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت لپاره د قانون کې هغه اشاره شوی وه. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګره کې غلامي لغوه اعلان شوه، او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1919 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په د 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغو اعلان شو، او ویل شو چې هیڅوک نشي کولای چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تک حتی په ټوله نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کنفرانس کاتل ساعتی هم کال که دا بردگی لغو اعلانیگی، په 1919 کال که درست استقلال نه افغانستان هم دا اغه په خپل قوانینو کې لمان زوری، او هم دا رنگا د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته د شکایت حق ادبا او تور کړ شوی، او د ډیر مسائل نورو چې د مسکن مسونیت، د ملکیت مسونیت او احترام مسکن ته، د هغه مسائلو چې یعنی زمونږ په اولین اساسي قانون کې د تزای ورکل شوی، او دا د دې ویار لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه مخه هم موږ په دغه برخه کې زمو په قوانینو کې ځای وو او ورته پاملرنه شوې وه.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. ساپای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څه؟
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته پکې توجه شوې ده، انسان هغه طبیعي ازادیګانې چې انسان ورته ضرورت لري او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادۍ څخه او د عدالت رعایت څخه پرته ژوان واقعا د مشکلاتو سره مواجه ده او مواجه. نو په دغه اعلامیه پرانا کې په صورت دی عموم ډیر هیوادونه قسم د اعلامیه یو خاصیت او خواص ده چې دی الزامی نه دی. په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیه ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي، د خپل الزامیت لري، لکه د په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1920 کال کې تصویب شوی ده او فعلا نافذ ده. د په اومه ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشری حقوقو د نړیواله اعلامیه رعایت کوي. یعنی د دغه اعلامیه پرانا کې ډیر هوادونه د تجمن شول چې د بشری حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چالته د انسان او د بشریت د خژون او د بشری ازادۍ ته د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوی دي او د ملحق شوی دي او دغه پرانا کې هغه تصویب کړی دي. یعنی واقعا په عمل کې دغه اعلامیه تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړی دي او هغه ته ژمن دي چې عملي کوي. نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو د پاره په خاص ډول زموږ هیواد د پاره د ډیر ارزښ لري او په دې باندې خوشاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیه پرانا کې حتی موږ مخکې ویل چې د مخکې د اعلامیه څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقوقو ارزښتونه لکه منع د شکنجې چې زموږ په نظام نامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوی و یا غلامي له منځه تللې وه په اعلامیه کې هم دې ته پاملرنه شوې او د اعلامیه پرانا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادۍ او ته د پاملرنې سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او دې ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغېزمن دي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آی کلمو لیمڅه استعمال کړي؟ کمو نوی استعمال کړي نو حتمی به مو د لیمڅي د ارزښت او جوړښت په اړه لچا ویدل وی. په افغاني ټولنه کې لډیر په خواره هيسي لیمڅي ته ځانګړې تبرک او ارزښت ورکول کېده او په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کېده، حتی تر دې چې د ځینو مقدسو کتابونو پوښونه ترې هم جوړېدل. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لیمڅي تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړې کړي. راځي وګمې رشیدی ته غوږ شو.
قدر من اوریدونکو، لډیر په خوره هیڅ کله چې آریایان د غرونو په لمنو کې اوسېدل او تر ډیره د ژوند چاره کرهنه او مالداری و، نو د خپل ژوند د لمړنیو وسایلو د برابرښت لپاره یې د څارویو له پوستکو او وړیو څخه کار اخیسته، چې له پوستکو به یې یو شمیر پوستینونه او له وړیو لیمڅي جوړول. دا ځکه چې په هغه وخت کې ماشیني انقلاب نه و رامنځته شوی، نو له همدې امله خلک اړ و چې له لاسي توکو استفاده وکړي. آریایانو له دغه لیمڅیو څخه د ځان ګرمولو او پټولو لپاره استفاده پیل کړه او له هماغه دمه تر دې دمه له لیمڅیو استفاده کیږي. د کندهار اوسیدونکو صدو خان وایي چې له ډیره پخوا راهیسې لیمڅی استعمال کړي او په خپلې جوړ کړي هم دی. دی وایي
لیمڅی مې لیدلې مشخپل په کور کې جوړول، ځکه سم شمال کې زیات مالداری په افغانستان کې او سم شمال کې وو. هلته د قرقل میږي وي چې د دې وړۍ علایده خرڅېدلې او قرقل پوستکي علایده. خو بدبختانه چې د کورنیو جنګونو د مالدارانو ته زیاته زیان ورساوه او دولت هم توجه ورته ونه کړه، اوس په ټولو شیانو کې په اطرافو کې چې مالدارو سره ارزانه دي هغه د میږو وړۍ دي.
دا چې کوم لیمڅي ښه دي او د کوم ډول څارویو له وړیو څخه جوړیږي له صدو خانه به یې واورو.
والله وړۍ خو نو مختلف شکلونه لري. یو څو قسمه پسونه موږ پوستای په وطن کې لرو. یو شینواری پسونه دي، د دې وړۍ څه اندازه شخې دي. بل قطغنی پسونه دی دا سری میج و توری میج قطغنی چه ورطوی دا دی دا وروی سم نمچه نرازی دا دی وروی مشخی دی اصل نمچه چه جولیجی دا دا خندار دا میج و سپینی ولی دا دی سبی کوسیان جوله ولا دا دیری نرمی دیری پستی او اکثر دا سپینی دی چه دیر شر رنگ اخلی
دا نموری پا خبره چه دایلا هم لیمچه استعمالوی او دا زکه چه پا افغانی چولانه که دیر لوار ارزخت لری او ریدون کده چه لیمچه لوریو چه دور جوریگی لمرمن حمیدی سر از مک همکاری فرشتی مرسل مرکه کری چه دا او ریدو بلنه در کهو
میگه واره به دقا سکوی چی یو ریخ بشتنده پاکی بشتنده چی چی شد که نوی میگه با منزی بیا با واره شکوی بیا چه واره دیوش که ولی دقا سی شی بسنه جور که بیا با غلطا دقا سی کمبالی ورطواره که پا کمبالو بیا دقا سی وی 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 چکالا که برستن چه دکوی دقا سی به داخت که زوی بجور که داخت بکرم سای بشی اغنی بودی سری و بوشنده آنی بیده آقا سیا کمبالا داشت تولاوی رو روی بی تولاوی 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 چا طول طول که بیا بیده قول سوس را داقا سی داقا سی وایی بیا بی کمبالی نو بوسه کمبالی نو چوای استو زیتی بی بیا لگ لگ داشت داشت که که بیر تا بی بیر لانکه زیتی بی داشت مزکی مزکی وای 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 بیا بی سیری تا چوی گیس من دا بی سیری تا چوی المیری چی ندن وای زیتی بسلا مسایده
سودانی
دیر می جور دی شلو نمی دیر جور دی
بریغت سکول
خرسوال می
خرسوال دی یا لیمچه پتور خوی
خوکت شندی موتا که خوخ آقا وقتی خرسونی و منتا خبری چه دیر مکمات خرسو پر شل بلالا پا دیر شبرالا مگوی چه دا کمات
خطا مخبیلی سندی دیر تا که خود دل
چه رفت آخ سندی خود آقا شبتا که خواهی که گی آده سر دمو که تا جوری گی بیا بغب سر گنده بیا بغب سندی ورتا که خواهی که گی
غیلی سندی بلده چی پی گندل
آده آقا شی کلوکتی امیگو کلوکتی بوی هم بسره کری سنیم بکری هم با تا که خواهی
خواه دیلیم چی جورول سخت دی کاسانه
خو سخته دی خو سخته دی درې درې زی بکوي تاسو خونه دی ورس خونه کیږي
په کوټه کې یو خپل لمڅه یا وراوه
او خط
بیا څه ګټه درلوده څه فائدہ درلوده
داسې فائدہ درلو د لکه د اوس خلکولین نو کینی موږ مخه کولین وي مغه مخه شای او متبارو ار کی تبرک وو ترن کی کوله کر خلم چای وو خو خوستا وو هغه کی مخه ګول وکړه خو ګول مب کی جوړ کړه دا غسې وړای او زیړو ارشی
بیا څه کله جوړ کوم کنه دغه وړی نه جوړ کیدلی دا وښته
نه اغل تم ټا کویل نو سای مو وسو یتیم بو سال تم ټا کویل ټا کویل زیتی بس دې ارتم بو مسرو زیتی ما باس بود سوال کشیلی با پاک با باس خلاص خبر الله
زیر خلکو تکل لاس ماتسی یا پخه ماتسی کنه در امسای شدو که ویشهی به پیتری بس کب کارم تاسی کنه آقا چه رقم
آقا دقا چه که گی لمسای دیشوی کنه یا دی می پسر و جغنه وی بشغنه وی یا لمسای دی شدو که ارتو خوطاوی یا دی زور دواله پا خوره که چه زور کور می ارتو خوطاوی زیتی باس مغا پا که دی باس بریک مریکی برکوی زندن
تاسی سر به حتمی دا پختنه وی چه لیمچی چه ارزخت لری او دا کم درد دوا که دلیشی. دا پختنی را تا میرمن خالیده، بی بی گل او غلام جان جواب کری. رازهی ور تا غاک شو.
اغا پایده لری دا لاس چی اغا سی کنه یا چیشی سر جوله گی گی اغی لاس بندی جی که دی روخ را مد شی. لاس چی یا ماتی یا دسی اغا سی اغی لپا رکی دی. دا لیمچای. مالگو بای غندی اغا کو بیا پی که که دی بیا جوری گی.
دسته وړه یې نه جوړ کړي دسې اوري کې یاد او پوښ وې چې څوک باد لري څوک مریض وي یغ د خدای ملي ته چې چا ملي ده پوښ وې په خو لاس درد په اوس راشته شپې راشته زراشته یې نیم زراشته
څه خبرې موږ ته زیات خوند راکوي دا ملسای دي څوک ولګي زخمي سي هغه اوبو کې ورته وټو مالګه پی واچو کید وساره درد نه خوب خدا خواله بدیل لري سي دمه دي جوړيږي استماني دي عمره لگا سي لسی څومره سره سي وګرځي ګرا وګرځي ما کوچان تمام ورځ گاشت راي اوس کوم ځای کدا سي وا پرختي سره کدا سي دي پر پیاده راو دا ملسي باندې خوب کې دمه دي جوړه سي استماني دي کمي
دوه سلوی کلن محمد خان بیا وایي چې په بازار کې یو شمیر ماشيني لیمسي هم شته مګر کوم لیمسي چې په لاس جوړ شوی وي غوړه دي
دغه وړی چې دی معنا موږ ودی وته معنا موږ ورته وای خپل په ژبه وای چې دا معنا ورته لري بلشتان مخاند جوړیږي دا دغه جوړیږي دا د تراور ترغه سره وته دی سره دلته معنا می خونو ټاکویل ته می خونو ټاکوی تارون دی ور جاری کی دوی شې معنا فرغه مخناسي دوی په دې مخناستی عباره دی ودی تر شی وای خور د شي کیږي هغه یخت شی وای خور د شي کیږي دا به کار بار دي شپې سر کی دا نو بره بیا بازار توري بره بیا خرسی کیمتي شی دی خو کیمتي شی دی وس په بازارو کې په دکانو کې دا کم ځای سره دا مالدار جوړی دا کوشان جوړی جوړی د مسلې زین جوړی د منځه معنی کې لیدلې د خلک د مسلې چې جوړی معنی ورکم دغه شی زین جوړیږي دا وړی سو جوړیږي دا خو د ماشین دی ورکی بعد د سم کی صاف کی لمسای زین جوړی موږ ودغه توای چې معنی یا ورته دی یا وړی دی
لمسای یوازې د نه چې څوک پری وید شي او یا هم له مات شوی لاسه توکړي بلکې کله ناکله پر نظر هم د یوې ځنګړي طریقې لمخې ماتیدلی شي دا چې په طبي لحاظ لیمڅۍ څه ګټه لري او ولې یو شمیر ډاکتران د هډوکو یو شمیر ناروغانو ته تجویزوي دا مو د اورتوپیدی د څانګې متخصص ډاکتر محمد ناصر سحاق څخه پوښتلی هغه وویل
هدف د لیمڅۍ دا نه ده چې هغه کوم دوا لري کوم خشې لري چې په وجود کې تیریږي او هغه ته فائدې کوي هدف د دې نه چې ډاکټران اکثرا د تجویزي او توصیقي مریض ته د په خاطر چې ځای اواره وسی کچر د پاسپنجي توشکه سم دي یا په فنری توشکه سم دي هغه جګو ټټکیږي کوم ځای کې چې فشار زیات راځي هغه غوچیږي کوم ځای چې مثلا فشار نه یی جګ راځي دا یو ناواره ساته ده ناواره ساته د ملا درد مریضانو لپاره خنه ده دلته مری قاتیږي ملاقاتیږي دغه د درد د تشدیدولو یو سبب ګرځي نو هدف د ممکنه دا نه ده چې هغه کوم جادو کوي هدف دا ده چې باید اواره ساته وسی تختشی وسی کنه چې جګو ټیټ حالت پیدا نه کی دا ورته فائدہ کوي خواله په دې کې دا چې هغه لږ سخت ده کنه لږ سخت ده پس مکه یې هغه ساته اواره سره
د نوموړي په خبره چې لمڅۍ د ملا د ناروغانو لپاره ښه دی مګر باید لمڅۍ پاک وساتل شي او کچيري پاک ونه ساتل شي ښایي ناروغي هم رامنځته کړي کله ناکله د انسان د کوم هټ د ماتېدا وروسته شکسته بندان کوښښ کوي چې مات شوی هټ په لمڅۍ وتړي د چولي بیا هم ډاکټر محمد ناصر سحاق
کله چې شیدې وچیږي دا لکه د سری خوندې وظیفه اجرا کوي وزمن په معاصر طبابت کې گچ کارو کنه دا وظیفه یوازې د مات ځای ارجاع ساتل دی وظیفه نور دوا نه گچ لري او نه نیمسای او شیدې او داشیان لري منتها شیدې ته د سری خو وظیفه اجرا کوي دا نیمسای شخې کلکی هغه نه د گچ وظیفه اجرا کوي هغه نه پریدي چې وخوريږي هدف دغه ده نور حکم هغه نه لري تثبیت ساتل د کسر دا مهم ده په هر شکل چې باید کلچ دې ارجاع شو کسر پزای شو باید تثبیت وساتي د کسر د تداوی پرنسپ دا ده اول ارجاع دوم عمده شرط دا ده چې هغه ارجاع دې ته تثبیت وساتي که شي کس باندې تړي که مثلا ډاکټر تړي که گاج تا وي که لرګي دې که نیمسای تا وي هدف دا ده چې دا باید ونه خوريږي
د ډاکټر صاحب په خبره کچيري کوم شکسته باندې مات شوی هر نه لیمڅۍ تاووي نو باید نظافت ته ډیر پام وکړي دا چې په اوس وخت کې د لیمڅۍ بازار څه ډول او قیمتونه څه دي دا به د میرویس میدان لیو دکاندار حاجی سید میر څخه وورو
د لیمڅۍ زموږ خپل د وطن خلک عمر دلته بازار نه لري خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنی اخلي خو زموږ متاسفانه دولت مو څنګه توجه نه لري دوه درې رقم دی چې خې جوړ کې خې فرمایش ورکې خې جوړي ادنایم جوړ یو رقم بازاری د بازار ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دي قیمتونه زیات قیمت نه دي قیمت خو د دولت ور توجه نشته کني چې خارج ته میسي دا ډیر خې دي دا خصوصا فکر در دوه ملادر دوه ډیر ډیر ګټ ډیر فائدې لري نو قیمتونه تقریبا دلته خو ازي 2 متره فزره او غانه او 800 غانه او 1200 غانه یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته او وطن کې چې دی یو لنسه یعنی 6 متره مربع 3000 4000 د قیمتونه چې خې جوړې په وزن خرڅيږي چنه کنه بس شته چې 2000 مشته 15000 مشته یعنی 2 په 3 کې یعنی 6 متره مربع
د نوموړي په خبره چې لا هم د لیمڅۍ یو شمېر شایقین شته چې اخلیه او ډیره یې له ځان سره له هیواده بهر وړي
درنو اوریدونکو دا مندر اتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 په خویا ته
چزڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتل
تلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی چم خوگی گی آوازی زنایم چه